لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب وي.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنګ د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنۍ په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا، دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږې د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا، دی غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه، څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا، په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د مهرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین د جشن ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالي ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاری ساتلی دی. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل، په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
د وبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول، چې 2 فیلمونه سیالي ته وړاندې شول. لدې جملې یو د غوره فلم په توګه او د فلمونو اته نور برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا دریم جشنواره ده چې په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغو فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالي ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل،
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
د وویل په افغانستان کې سینما اویا کله نشوه، خو قانونی نه ده. او کله چې قانون او مقرره نه وي، د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داسې حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډیر چاپیږي، مګر د مطالعې مینوال کم شوی دی. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دوی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو، موږ هم د ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو، هلته چې یو کتاب چاپېږي عقلاً لس زره دانې چاپ کېږي اول چاپ، یعنې هغې دا کم دغه دی. او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو، دا زر کتاب موږ ته به څه کلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو، ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو، ډېر خوا کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی موږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي، خو موږ زر دانې په کلونو کې نه شو خرڅولی. نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې پر یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته، که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي، خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو درس سره علاقه ولري، او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده، څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي، نو په پیل کې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي، نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي، هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت واخو لري، نو شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکړي، دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یو حده رواج و، خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګي مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو، شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومن دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوو نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو، شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومیږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان لازدي رادیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سوات کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور دغه کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فوکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړي دي او د دغه مادي فوکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړي دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې، دا هغه لوبې دي چې د سوات ماشومانو به پوړوکوالي کولې، دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فوکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتوالی ده.
دا غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سره وستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسفزی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې ویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي، تفصیل سره ولیکل شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډه ته په خپل وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپل کتابونو چاپول یو وړه هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف کوم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنې ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښته چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د په سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مینه نانسي دوپری به ویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسي دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسي دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندون کې نانسي دوپری د وګي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شو. نانسي دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې و او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته شوه. د میرمن نانسي دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ شوی وو او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسي دوپری او خاوند یې سیزه په خوار غون کړي وو. زمونږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسي دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې په مو ورته راړوم.
نانسي دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغې افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک د هغې په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندوني افغانانو ډېره ونه پېژندله. که د اغلې دوپری په اړه راته ووایي چې څوک وه او څه یې وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وه، دواړه لرغونپوهان وو، تاریخ پوهان وو او بلاخره افغانستان ته راغلي وو، افغانستان پیژندونکي وو. د افغانستان لپاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ او لرغونپوهنه یې آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې ښخی شي. او نانسي دوپری هم دلته پاتې شوه، 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه. او کله چې ورته وویل شو چې بیرته امریکا ته ستنه شي، وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل، کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ، ډیر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاس ته ولوېدل. لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپرې د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې، او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډیره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یوه کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ ته یې په آیت کې زحم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړلوس تقریبا د 300 د دې کتابونو شمېره وخته، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خبري. او بالاخره دې چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بلاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغه ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 50 کاله په افغانستان کې خدمت کړي. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره مینه پیدا شوه، یعنی دی ویلې ونه مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړ شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپری چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي.
دوی ډیره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډیر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده، لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه خای هم دا زموگ مجسمه وی پا دی دا کار کرده دی و غای دی اغو اغا جوان دی ثابت کرده چه چمر وقت مخی جوله شوی هم دار از دی افغانستان دی غارمیش دی دوری پا انسانانو دو چیرنی کلی دی اغا آثار چه دو گوی نراپا دی دا غیب دی دای آثار او وقت دوی پا غارونو که جوان دکاو او دی غون را ورس دی افغانستان پا طول تاریخی نظر ساتلی دی دی یولوی کار چه کرده دی لمری زل پاره دی افغانستان دی ملی موزیم یو لارخود پا انگریزی جبلی کلی چه هر چوکراجی وغا ولولی و دی افغانستان سر آشناش همدار از دی غون ورس دی پینزشپگ نور کتابونه لیکلی چه دی افغانستان لرغونی آثار پا که معرفی شوی دی او پا این حال که واسه کلی دی چه دی افغانستان زاله آثار و کتابونه ده راغوند کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري
دی په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یو میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري د هغوی مشکلات واوري د هغوی مشکلات ولیکي په دې اساس دی د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی
میرمن نانسی دو پیری شاوخوا څلوېښت کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخواني مشر عمرا خان مسعودي سره کار کړی دی ښاغلی مسعودي یې په اړه وایي
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته د هغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغونې ساحې نه لاسته راتلل هغه به یې ملي موزیم ته سپارل نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی دی دوهمه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهرشاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقه مندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان په د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل
د ښاغلي مسعودي په وینا نانسی دو پیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بېرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړي دي ښاغلی مسعودي وای نانسی دو پیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو دا بله پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول په دې برخه کې هم نانسی ډېره فعال رول لوبولی ده زه په یاد لرم په ډېرو سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به یې اړیکې درلودلې مشورې به یې ورسره کولې دغه اثر چې لوټ شوي د دې بېرته پیدا کولو را بېرته ګرځولو کې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزاره یم خصوصا تاسو ته به معلومه یي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد سرمنشي ځانګړی استازی میسوري سوتوریس کابل ته راغی هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده د موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده میسوري سیتوریس یو اعلامیې مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو پس هغه میسوري سیتوریس لس زره ډالر د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي واقعا دا ډېر په ځای کومک و زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه دغه انجمن چې جوړ شو په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه مرکز په پاکستان کې وو اما په دې کې د اجرایوي هیات غړي توب نانسی جولیان لیسلی همدارنګ د یونان سفیر د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړي توب دلوده نو دا کلتوري اړیکې چې دا بنیاد رامنځته کړ د یونسکو لخوا هم حمایه کېده په دغه بدو حساس شرایطو کې د دې سپاچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شو د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه د په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي چې ټول زمینه د خدماتو دوی مسایده وله هم په مالي لحاظ هم په لوجستیکي لحاظ په زمن کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکونکو لپاره چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دې انجمن وکړل چې تاسیس یې په 1950 کال کې و اما په 2001 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده بیا ورغول شو دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي اوس دا سپچ بیا منحل شو اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده د نانسي خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت چې دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نورو هیوادو سره درلودل په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیوه زه یې د خدمات نه مشکور یم واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده
ښاغلی مسعودی وای نانسی دو پیری به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثر لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولی طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه ښاغلی مسعودی د دې د ژوند وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي
ما څو ځلې د نانسی د عادت ته څه ورتللو کوشش به هم کوو چې دغه فرهنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله هغه به هم په انفرادي هم په دستجمعي ډول به ورتللو یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور د لرغونپېژندنې رئیس همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو په هغه حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه د مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندوخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري دغه اثر په موزیم کې شته ما ورته وویل هو وایي دې سر څه وجود نه لري دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده ورته ویل مې نه د مغه ځای نه څه کیندل شوي دي فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کوه حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل نانسی جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې په بستر حالت کې پرته یې د مطالعې سه وایي زه په دې مطالعه باندې ژوند یم یو کتاب نوی چاپ شوی زه فکر کوم په لندن کې هغه کتاب یې د میز د سر نه راواخیسته جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده ډېر ښکلی کتاب ده د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره د دې نه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو نه یوازې ځان یې آګاه کوه په زمین کې دا تشویقي جنبه دا وه چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده دا به ما سره وي اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وم او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي کومې اندازې چې زه خبر یم دې وصیتنامه هم لیکلې ده نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپل ځینو چړنو کې د نن سیدو پیری لیکنو استفاده کړې ده
سره لدی چې یعنی د صحیح ات الله بامیانو کې کار کړی په بدخشان کې کار کړی په مزار کې کړی ما سره ته بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې نو زه د نانسی دوپری هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنه کړې وه لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوې وه نو ما ته خپل ګټه اخیستې ده او دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه
نانسی دو پیری د ژوند پروستې کلونه کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په چړنو بوخته و د دې مرکز د کتابتون مسول عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي د مرکز ته راغی او میرمن نانسی دوپری ته وویل چې د کوم اسناد له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 15 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسی ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
افغانستان ریختیا 15000 کلن تاریخ لري او دا هغه خلاص مونږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې مونږ خپل تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی. اکثرا روزانه تقریبا مونږ 1500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز د دې منابع نه ګټه اخلي یا د خپل انټرنیټ نه یا مونږ سره کوم پی ډی ایف دی او یا فیزیکلی اسناد سه کتاب دی مجلد یا اخبار دی دوی به دیز این استفاده که او گرد اخلی دی چیشی سه دوتا موجود دی اگه فری دی مون چان چارت نشو کولی دی شد او ارسو کولی شد دی سنتر نوی استفاده بود که دسی سیستم نیدی سوک راشد سه ممبر لری یا کارد ایسی کیو ممبر دی کنی دی اوزویت لری کنی لری اگه اخبال کولی شد سه ایسی کیو منابع نوی استفاده بود که رایگان دی که ایس چارت شد نیست نسی دو پری اختیار اخبال خدمات زیاد دی او کار زیاد کرده افغانان سره ډیر مینه دلوده سی افغانان سره همیشه کمک وکړي خاص اکثرا اومن پاکل آقای دیر مینه دلو دسته خیز سر باید کمک شد سه خیز پردی سه شاعت پاته ده باید دوی سر مونگ هلپ بکو اکثرا وقتل سه همکاران دلت زیادتر اومنی پردی سه دلت زمینه مساید دی ابل داده سه اقا وقتل سه مرکز سنگ سی جور کر هتف دا و سه مونگ وارو سه دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي چې محصلین یا استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنګ د کتابخانی سره آشنا سي په دې چې دا بالکل فاصله پاتې وو بل دا کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کوله چې باید کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي او بل غوښتل سي دا ورو ورو څومره اسناد سي افغانستان بهر دی دا د اکثرا د جنګونو په وخت کې دې ځایونه ایستل شوی دی دا بیرته باید افغانستان ته یې راوړي. هغه تر حده پورې دغه کوشش یې وکړ سه کتابونه سه پاکستان یا بل چېرته تللی وو هغه یې راوستل دلته یې راجم کړ او یو سیستم ورته جوړ کړ. د دې یو ارزو هدف و سه د خپله لویس دوپری یو سه اسناد هغه ګالری وو عکسونه وو سه هغه عکسونه تقریبا 10000 عکسونه سه هغه غوښتل سه باید دا آنلاین شي هر څوک دینه باید استفاده وکړي. تر حده پورې هغه تکمیل کړ خو بیا هم تکمیل سو تر کوم څه د خپله شفخانه کې وو هغه عکسونه باندې دا کار کوله خو تر تقریبا نیمایی د دې عکسونه هغه وتوانید اوس تکمیل شي دلته آنلاین مراجعین دپاره په وبسایټ کې کېدی خو څه تکمیل شوی ونه دی انشاءالله مونږ خپل هغه به تکمیل کوو.
راډیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
پوس د نقل وار دی وګمرا غلیا او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستي.
بسګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کروندې یې زوی ته پریښوده او خپل په کور کې ناست. د کور په برانډه کې به یې توشک واړولی و پروت و. زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملې. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبن تابوت آواز راغی ټک ټک ټک. زوهان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایې؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه زوی پختنه ورنه وکړه ولی بوډا وویل د زامنو بدی په کار شي. وعده پاچا د ژمی په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته ځم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه، خو پاچا چې ماڼۍ ته ننووت له هغه سره کړې ژمنه یې هیره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر ماړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و: ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې ووژلم.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم، مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. تسکین صاحب ستړی مسې.
مننه، ژوندی اوسې. عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه راواوروي، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول پیسه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اوریدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډیر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډیر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډیره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه تورې رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل، من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیثه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم مې خلی، شاید یو انسان زما د زړه درد نه څخه خوند اخلي. خو زه وایم چکه دی د آدمیت د فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو، تاریخچې ته مونږ مخه کړو، نو چې آدم مین شوی و هوا ور سره مینه وه، نو مونږ انسانانو حتماً په ژوند کې یو ټکر خورو. او بله داره چې ځینې انسانان دي چې بیخي حس نه مینېږي، او ځینې انسانان دي چې یوازې یو ځل مینېږي، او ځینې انسانان شته چې بار بار مینېږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څه رقم کې؟
شاید یو ځل کې ومه.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما، جام خالی ده بی خودی ده او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رما، مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده رسوایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، مینه ټوله ځان ځانی ده او زم رما، بیل تام زندگی ده او زم رما، استام ده مسلمانی ده او زم رما، تسکین نشته جدایی ده او زم رما، مای قدم بی ساقی ده او زم رما.
ډیره مننه. تاسو ده سفیان خبره وکړه، سفیان چې دی د ځان ځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب کوم ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخوالی. کله چې صوفی تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخوالی، جنگ نه کوي اکثره، خو بالاخره ځین مسایلو کې کوم دوی خبره کې دي دوی د مینې هغه غرور وجوي چې بعض وخت کې د جبر دی خبره کې ټوله کیسه د مینې ده. مینه یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده. دا ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې چې کوم مراحل راځي نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې وي، بل انسان په بل حالت کې. کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم. بعضې وخت کې هغه د کلبیانو د فلسفې پیروي مې هم کړې ده. که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو، اکثره وخت کې دوی سره دیوي هغه نه دي پاتې شوي، نظرې پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو، خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو هغه وروسته دا یو استاد جوړېږي او رهنما جوړېږي. هغه ټولنې کې درس
د طریقې څه دي، مشهورې طریقې څه دي، هر یو ځان ته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي. علاوه دې نه دغه زموږ تصوف چې ده ډېر کار هم ورباندې سوی نه دی، یعنې علمي کار
بالکل
ورباندې سوی. صوفیان چې دي هر یو د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي. دوی ته هغه فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقش بندیه ده، د دغو طریقو پیروي. تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوئ که نه عمومي هر شی چې خوښ سو؟
عمان صاحب ګوره، مونږ وحدت الوجود لرو، وحدت الشهود لرو. وحدت الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې
وجود موجودي دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي.
او بالکل، زه عمان صاحب خبرې ته راځم که نه. یعنی وحدت الوجود لرو مونږ، وحدت الشهود لرو. زه خپله د وحدت الوجود پیرو یم، یعنی ډایرکټ خبره کوي وحدت الوجود کې. او وحدت الشهود شاهد ده، شاهدی ورکوي. او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې، لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا، قادریا شو، کنه دا شیان شته دي. بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود چې ورته وایو وجودي فلسفه غربي، د دواړو سره څه ناڅه نزدیکت لري. ولې بعضې مسایل کې تاج یادونه وکړله چې اسلامي مسایل پکې شته او بودیزم اثار پکې شته دی، دا زه نه ردوم. اومین شته دی وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي.
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري.
زه اوس په ځان کې یم، چاته شاعري نه کوم. زه ځان ځانۍ خوړلی، ځان سره یاري نه کوم. ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی، بے له خرابه په ځان ویر کوم، خادي نه کوم. اوس هسې نه یم ملګرو، اوس ښه شوی یم. اوس د زمان په خوښه بند زندگی نه کوم. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین. اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم. وحدت الوجود والا یا د وجودي فلسفې پیروان هغوی چې دي په ټولنه کې دوی یو هغه لري، یو نظریه لري چې په کومه ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقه راځي. نو ځینې وخت کې مونږ ځانونه خرابوو، خو د آبادۍ د فکر لپاره داسې یو کوو چې هغه د مینې خورول دي، د انسانیت د فکر خورول دي.
د هغوی مراد همدغه آبادی نه ده، هغوی په نفس باندې تاکید ده. خرابي د نفس ده. دلته دوی وایي چې نفس باید خراب شي. زموږ خلک وایي وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي. مولانا وایي وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو، منظور نفس ده. دوی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي. داسې یوه قصه ده. دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي، هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي. دوی وایي چې نفس دې خوار کو، بیا به ته آباد شي. په هر حال دا فلسفي بحثونه دي، د صوفیانو بحثونه دي، دا به ډېر نه اوږدو. یو شعر به دې واورم.
سمه ده عمان صاحب، دغه دی هغه تا مولانا خبره وه یاده کړله، زه دا خبره صحیح دي. خو ولې دلته مونږ که د غربي فلسفې خبر راخلو، ژان پل سارتر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرېښودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي. نو خیر، په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث اوږد نه شي. ستاسو شعر ده چې
نظم کلری نظم راو.
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم، د مولانا غږونه اورې کنه، ستا په وجود کې گرفتار شوم، ورکې زما غږونه اورې کنه. تر تا درتلل ما تا آسانه نه دي، ستا په خودۍ کې د لوی غر د مینې، ستا په دوو سترګو کې را پرېوتمه، څپه څپه د سمندر د مینې. شمس په تا پسې بې خوده یمه، د مولانا غونا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم اور کی زما غونا اور کنا که محبت د ځان خوړل داسي بیا خو نو خد په عذاب کې خیم که محبت په بی خودی کې ژوند وی بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالق د خپل خایس لزور ځان خبر کړه پرون مو یاد کړی ل موجود سروم د محبت ل شور ځان خبر کړه ستا د ستایل تور نه لرما زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورکه د خودی دریابا د خپل تسکین کوکار اور کنا شمس پتا پس بی خدای ما د مولانا غونا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غونا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کورم متان
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام